نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به بیا هم زه احمد تکل په 15 دقیقې پروګرام کې درسره اوسم، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار په مرکز جلال آباد او نورو سیمو کې شدید باران او طوفان لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن ماسپښین شدید باران چې سخت باد هم ورسره و، خلکو ته درانه ځاني زیانونه واړول چې تر دې دمه یې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 230 ته رسیدلی. په بیان کې راغلي دي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکي وایي د باران او باد له کبله مالي زیانونه هم اوښتي او په ځینو سیمو کې د یوې مخابراتي ستنې د لوېدو له کبله مخابراتي خدمات هم په ټپه ولاړ دي. په څنګلوري کونړ ولایت کې هم نن سهار شدید باران او سیل یوه میرمن او دوه ماشومان ووژل او خلکو ته یې درانه زیانونه واړول. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت ویان وی د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او نورو امنیتی چارواکو سره کتلی دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې دا امنیتی ناسته پرون په کندهار کې وشوه او چارواکو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي. طالبانو په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا 100 آلې سوځولې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د سرپل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د بیان په حواله ویلي چې د موسیقي آلې او ورته نور وسایل له راټولېدو وروسته سوځول شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا اقدام د امر بالمعروف وزارت د لارښوونې په اساس شوی دی. طالبانو په افغانستان کې پر هر راز موسیقي بندیز لګولی او له دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د خلکو د موسیقي آلې سوځولې دي. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز 14 مرګ ژوب لاړولې. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په برید کې 3 پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا 14 سهار وختي هغه مهال وشو چې وسلوالو په 14 توکو بار موټر د پوز د مرکز مخې ته ولوزو او وروسته د نن ورننوتل. د مشال رادیو خبریال وایي چې له 14 وروسته نښتې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلخوا د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې برید یې شنډ کړی او 3 وسله والې وژلې دي. د 14 پړه له ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني او د قرغزستان د جنوبي اوش ښار چارواکو له سیلابونو او ځمکې ښویېدنې وروسته په سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له کبله له پرون راهیسې 15 کسان مړه شوي دي. چارواکو د یوې 44 کلنې ښځې او د هغې د 3 لوڼو او د یوې بلې ښځې مړینه تایید کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي د اونۍ په پای کې د اقبوره سیند اوبه ډېرې شوې او شاوخوا کلیو او بازارونو ته ننوتې. له دې مخکې چارواکو ویلي و چې سخت بارانونه د ځمکې د ښویېدو او سیلونو سبب شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي، نظام څه کوي چې افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې باسته خرغلست قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستانی طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنی به خبري خودلې و په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونه میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واوریدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکا صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې گویا ترهګر ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې د ننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي امارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او فکر کوي چې دا له طالبانو سره په همغږۍ یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړې چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوانه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب می دادای چې دا هم ناممکن نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولی دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دادای چې دا د ملګرو ملتونو خپل سرچینې دي د راپور ورکولو او که په سیمایزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نور په راپور باندې دغه سي مسولانه دریز دیني نيسي. یعنی زما د افداده چې دغه راپورونه د څو منبعونه دوی اخلي، د خپل منابعونه او د نورو منابعونه او نور د ملګرو ملاتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغه سي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هېوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد دپاره باید طالبان، زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسان او وژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسان هم ونیوو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهد غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کی.
بله قدرمن اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خراغلاس وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو وروستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغو پر وړاندې، خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسله والې ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پي دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زموږ هدف اسلامي هېوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي، لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لري کوي، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ هم دغه ډلې دي چې د طالبانو ملای تړلی.
مننه راسخ صاحب، ښه راغلاست خبرونه ته. تاسو د خغلی اتمر خبري واورید دوی وای چې د وسلوال اسلام پالي ډلې چې دوی ټول پخپلو کې اړیکی سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لکتر لگا داعش ډله اسلامي دولت ډله داعش او د هغې خراسان څنګه به پدې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري دغه مش وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو چې دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بالخصوص انګلستان دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بالخصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کوي او د هغو ته لوی زیانونه یا وند چې اتحاد جماهیر شوروي پر روسیا بدل کړل او همدغه چې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي لپاره او د افغانستان جغرافیای په تقریبا د غنیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړی ده د همدغه انوان تر چتر لاندې د جهادي او مثلا تروریزم او د اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د برېټانیا نه د طرح شوی ده او د غربي نړۍ د ایس ای او د سی ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملی باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقی او د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعمال شوی ده.
راسخ سیمه به تاسو یو پخوانی سابقه ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنوي نویو شرایطو کې دا اوس چې مونږ یو دلته په یوهشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زغورم تاسو نظر واخلم، ل داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا هغه څه لکه چې خغلای اتمر وای داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډله فقط او فقط یعنی کده چې د صلا او د بیرغ له ادرسه ماسبه کو د داعش په صلا باندې موډر رسی وي او بیرغ به دی د طالبانو تو سپینو دوی ته تور اما هغه کلمه لا اله الا الله محمد، مگر د طالبانو نه سردریزه یعنی وشون کوي تباکون کوي په سیمه کې د ناخواله لپاره ډیر په سرعت د ناعملۍ لپاره دا ګروپ چمتو دی. ولی تاسو وګورئ په دې نظامی برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ یو هوایی یو زمینی یو مثلا کشفی دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسیدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کېدی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی خو دا لږه علال کوونکی تبا کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډیره سخته کله تربیه شوی ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته دی او قبرستان حیثیت بلري. زویل سم دغه مفکوره اصلا یو مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د ماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغه څه ناخوالو کې دغه د غربي لړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ لپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانت باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیا او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیا کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګوري قربان سم وایو، د المرخ په دوه ګوتو نه پټي یو قربان سم وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کال دي دغه بدبختي او دغه غربي نړۍ د شال د پر دوی اماده.
راسخ صاحب به زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملیات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو تر چې د دوی په وړاندې وجنګيږي، مګر دا یو سیاسي او استخباراتي معاملات ده. په دغه معاملات کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړیو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کیږي. خو زه بیا وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یعنی طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش په وړاندې د جهاد اعلان وکړي، مګر وو د دغه پروژې د زپولو او د همدغه پروژې د تکلیف لپاره وي خو نه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي مګر بل څنګه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورخت البرې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب. اتمر صاحب خغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي. فکر کوي چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا له خوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګوري موږ دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لاس پنځه لاس کلونو کې موږ دا په خپلو سترګو ولیده. ګوری اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو افزارونه دي چې د هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع سو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي په تونس کې دومره موفق نه شو. البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه را په دی خوا دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د غربیانو د دغه هدف دی، بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه یو موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغه ډلو کې چې ویل شوی په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري لدې کبله، یو هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پی یاده شوې ده. د ټي ټي پی په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه شوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنې ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا انځویلی سم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګوري ما د دغه پښتنو بلخصوص د 160 میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیات او د اوبو او د فضا نه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوې ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بلخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی اشنا ول. دغه کلمه دوی مراوده کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره یو مفکوره خلق دي. فرق څه دی چې فقط شعار دي مختلف دي، مګر ټي پي چې د کمی وزنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځنه چې ټي پي په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه ټي پي په اونډس کې مستقیم نیول شوي دي. هغه بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول. تاسو د ارک چې نن وروته کوم توجه سوې اوسئ د ریاست د جمهوریت په چوکۍ کې کوم ځای کې ناشته دی، هغه یو پنجابه او مګرم ټي پي خلق ول.
مننه اکبر صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو، هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونا د نور زینول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي.
پدې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لري نه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دما یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باورم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دې کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیسي او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ، یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو، د سلا، د لوجستیک، د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلیم دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره ده چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب، یو ورسته پښتنه ل راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنو غوړي چې څو کی په افغانستان کې د یو نظم دروستلو لپاره څه ورته وایست؟
زه خدای یم چې کچېره واقعا طالبان و غوړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي، او دغه طرحګری تروریستي د لوټپلونه نجات پیدا کړي، لار هم دغه چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لوی جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کې، او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تحصیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونه وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقه پروگرام کې له ازادي رادیو سره ملمنو. له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقه خبرونه مو تر پایه اوریده.
ګل کجا کې دار ګل نل کېستا هستا ګورني بوې کرني نستا بنگړي روپي شرنګ برنګستا دلبر شيري همه زنګ بارا ګل کجا کې دار ګل کی پورا پرسان ککے مر رسائی کورا دنیا بی بپا دی تک تیر بیرا زغنی اڑے سملول وجی کئی لارا کرکا